پروګرام لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د عداله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونو او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربند هله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وتلو ته لاره برابر شي. روسي سرتیري تر شاوخوا دونی میاشتو سخت بمباری وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالی او په سلګونو ملکانو په سمس او تلخونو کې پناه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او اخې چارې نوریاس نوري مو د روغتیا د خبرونه د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپې او ورځې په خوښۍ خوشاله او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. له روژې وروسته چې ګېډه په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره تشوه، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایي رژیم مختل نه شي. دې خپرونې ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامات اوسئ. تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د اختر مبارکي تاسو
تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې متوازن خوراک څه ته وایي، په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژې وروسته یا په اخترونو کې ډېره مطرح کیږي.
سلامت اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایي سیستم داسې عیار کړي تر څو د ده د ورځنۍ یا د ده د څلور ساعته ضرورت په اساس هماغومره کالوري واخلي چې بیرته دای مصرف کوی اوسي. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته چې ضرورت لري په هماغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي چې کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او دای بیرته په مصرف اوسي رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کیږي.
ډیر خوراک چې معمولا پخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاست چې د الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي، بره له دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دیني برخه اورېدونکي په هغه ښه معلومات لري. یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاست کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د ده په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ضایع کیږي. نو ډیره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر داغه ده چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط کوي په خوراک کې ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډیر زر یې خرابوي او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د ارامتیا تېره کړې نو دفتن که چیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کېږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کېږي او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی وو هغه له لاسه ورکړي او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي مسمومه کېږي خواړه ډېر کېږي په بدن نه صحت باولی او حتی موږ واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په داسې حالت کې لیدلی.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا له پلوه یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بېرته له لاسه ورکوي، یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
تاسو معمولا پوهېږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیاته خوري یا ډوډۍ زیاته خوري دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسېږي، متبقي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې د پوستکي لاندې او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه شی نه خوري نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ایسای په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه هم له ګیډې نه او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکو که راته ووایي چې دغه ډیره شیرینی یا کیک کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي او څه ډول کولی شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغۍ لري هغوی خو باید فوق العاده پوهېږي په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغۍ اخته کیږي، ولکه کوم مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتن سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی داسې شیان راته پیدا کیږي، نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیره مننه اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو راخلو مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري مهرباني؟
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخله ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بله زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک. پوښتنه لري مهرباني؟
له ډاکټر صاحب محترم نه می همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې لمخې همدلته کار کوي په سخت نه کار هم مصرفوم، خو ترڅنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت سي پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګریدم به خوشاش کال می د خېټ ډیره غټه شوې ده. آیا دا د ډیرو ورځو د خوراک له عمله ک څه خبره ده؟
ډیر مننه زبلی صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه ځان سره یاداشت کړئ، مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای.
بلز ما جغاوري.
بلې مهرباني، څوک او لکم زموږ تماس نیولای مهرباني؟
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم. او زه د پرلي کا وصله جان احمد الله جان جان کلم یاري ماډی کې نیولای د علمن ولایت نه دلیل سوالي خبره کوم. زما زخه د ملاسه ډیر زیات عذاب یم، دغه ملا د سر دردونه کوي او تر څنګ دغه اپشن هم ورسره درکړي، نو که دغه پاک له دې څه معلومات راځي.
بلې ډاکټر صاحب، د زابلي پوښتنه ځواب کې یو اوریدونکي چې له هلمند ټلیفون کړی و، که څه هم دا یو کلی پوښتنه و، مهرباني.
حتما د زابلي صاحب په حق له باید دا وایو چې چون زابلي صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف دي کار یم او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دی به هغه یو نوه غذایي مواد چې احتمالا دی ورته اشاره هم وکړه چې هغه وریجې دي، د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدت سړی سمولي. نو متاسفانه کله چې تنه سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا خند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي او متاسفانه متبقي دي نشایسته، د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شحمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا اسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په اندازه خطر د سړی نس غټیږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس یا کوم فرهنګ او کلتور ته لرو، وریځو ته ډیر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي، دغه اندازې نه زیات وریځې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازه چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلی صاحب عمده موضوع مشکل همدغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي او په یو نه خوړو باندې زیات اعتقاد کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی و وروره، ته نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله د مطمئن چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم و چې ستا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي، چې داسې نه وي چې د مریو ترمنځ چې کوم ډیسک وي معمولا هغه بې ځایه کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپه پښه درد کوي او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي، نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه. تاسو دا د وریجو یادونه وکړله، وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي، یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې زموږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایي مواد، هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شحمیات یا غوړ چې یو دې ته ضرورت لري، او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړه غذایی مواد چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاسف هغه ډیر وړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غذا دیت نه وایي چې بعض کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښه وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه خو بېچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذای ډیر زیات باید وخورو چې ګېډه مړه شي. یعنی د موږ اوریدونکي به حتما ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفوو او کومه اندازه چې وریځې مصرفوو، زه شخصا څو هیوادونو ته تللی یم، په دې هیوادو کې مې هېڅکله په دې اندازه نه دي لیدلي. ډېره برخه یې د معلوماتو د نه لرلو وجې او د کلتور او فرهنګ له وجې نه داسې ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازنه تغذیه چې موږ تاسو ته همیشه بحث کوو د موضوع د خپرونې مو همدغه ده، فقط دغه شي ته وایي چې موږ تاسو له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسه کوي ځان ته آماده کړو، که یو وخت یو غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونخلو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ، وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس ډایټ دی ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت ده د متاثر په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال داسې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه له ټول نه اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولس ته د اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه، اختر دې تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخ نه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما دا ډیره موده اوس مې یو لک کال بکیږي میدان ده چې هغه یو خورما او چې مسینیش پنځ چرګان دي چې دغه خورما او دغه میدان سوځي او چې لږ مړی جاته خورما بیا میدان باندې بوجي او کله بیا کله غوسم ځینې راځي او ډېر غټ تکلیف سره مخامخ میدان. ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده او غټ پوښتنه ده، ما دغه ده چې خوب مې زیات راځي، دومره زیات خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت پروت یو خوب مې کړلی او سرت مې څه شي او دغه ولې مز نه ده، دغه ولې مز مې زیات خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع داسې ده چې معده یې ضعیفه. مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معده یې کم غذایي مواد تحملولی شي، یو یې زیات کولی شي، یو یې بیخي زیات کولی شي. نو انسان باید خپله ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې ده یاد کړه چې هګۍ وخورم یا مثلا سپین چرګ وخورم. ده بهترین لاره دا ده چې سړی خپله تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپله یې کنټرول کړي، وګوري چې په لاس شل دېرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي، حساسیت ورسره کوي. نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د دې ورور معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډېر غذا وخوري معده یې هضمولی نه شي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، دی کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډېر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعتو په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي. نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
یو بله موضوع یاد کړه چې د وایي چې دغه حالت چې په در راځي ډېر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې دا پاسه باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایي مواد په معده کې ډېر زیات شي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کړي زیات وینه ځي د کولمو طرف ته. تاسو پوهیږئ چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي. نو د بدن یوه زیاته مقدار وینه ځي د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړي باندې خوب راځي. تاسو به لیدلی چې بعضې کسان وایي زه چې ښه ډوډۍ زیاته وخورم ما د قره باندې خوب راسي او غواړم چې سملا. علت یې داسې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د پېسلاس ساوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایی مواد په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړه چې د تاسو ویل چې معده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان معده کوچنی کیږي؟ مثلا یو میاشت څوک روزه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه وي، نه دا خبر نشته قطعا. ځکه دی که د ورځې دولس یا لس پنځلس ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د معدې کار یا فعالیت دا د انسانانو تر منځ ډېر متفاوت دي. مونږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي. نو
ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې معده لویه وي ډېر خواړه باید ور واچول شي چې میړه میده به ته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده، او که چېرې میده کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم لپلوه دغه توازن سره ډول میده ساتلی شي؟
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په میده کې دا معمولا یو روحي حالت ده، یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی، ولکه ځان تلقین کې کېدای شي چې په نیمایي د خوړو هم د خپل میده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډېر مشهور روایت د دینی متاثرو ته کله یو طبیب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضان شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هېواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په درې سو ویشو، یوه یې د ډوډۍ لپاره، یوه یې د اوبه، او یوه یې خالي پرېږدو تر څو چې د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده، ځینې کسان وګوري دغه ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي بیا یې نه بس کېږي، نو دا خپله بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځته
راشي. یو څوک خواړه ډېر تیز خوري او بل یې ډېر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو د سیګنالونو یادونه وکړه.
بله، خواړه باید ډېر په کراره په آرامه اعصابو وخوړل شي او ښه وزدول شي. که چیرې ښه وزدول شي په خولۍ کې د غاښو په ذریعه، نو دا بیا په هضم کې ډېره زیات مرسته او کومک کوي. بیخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې که چیرې وخت ولري په آرامه سره وخوري.
بله، ډېره مننه. ځان راو پیژنې مهرباني له کوم ځای تماس نیولی؟
ورور تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټولو هیوادوالو ته سلام وایم او ورسره د اختر مبارکي درته وایم. همدرد هم له لغمان نه. اکثره هیوادوال د موږ سیدي دا سړه ډوډۍ دوه ټیمه خوري کنه، لکه ماښام او سبای کنه، او اکثره بیا دسي بیخي زیاته خوري. دا وایي نه دا ما خېټه ده او کاسي او بل بوجۍ چې خطا کوم کنه. او دغه ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده چې دغه څومره متوازنه ده او څومره نه ده، دا د ورځې دغه دی موږ لپاره.
مننه کور ودان همدر صاحب، پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله. ډاکټر صاحب که څه هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا هم دغه د ورځې لپلوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي، که په دې باندې لږ رڼا واچوي مهرباني.
سلامت اوسئ. د ورور تاسې له شین لغمان نه تماس نیولی. که چیرې په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي، که چیرې مقدار زیات هم وي پروا نه کوي، چې بیا د ورځې په اوږدو کې انسان کار کوي، فزیکي کار کوي، روحي کار کوي او د انرژي په مصرف رسیږي. ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي، او معمولا په افغانستان کې خلک وخت د سمولي، نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي که چیرې امکان ولري. او داسې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو، نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورت دی ترینه استفاده وکړي، متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي، چې دا بدن ته تاوان رسوي. یو کوشش دی وکړي چې د شپې له طرفه کمترینه روډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتره.
مننه ډاکټر صاحب. دغه د روژې د ښېګڼو په ارتباط تاسو وویل یو څوک چې په یوه میاشت کې هغه غذایي سیستم بدلیږي، آیا کولای شي چې په همدې ډول باندې په لږ توپیر سره د غذایي سیستم ته ادامه ورکړي؟
ډېره ډېره بهترینه پوښتنه مو کوله. که چېرې ما ځینې داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روزه کې ډېر زیات راحت یم، د عصبي له نظره، د بدن له نظره، هغې کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړی چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د موږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي، نو ډېره به ښه وي. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبې او د پنجشنبې په ورځ ځینې کسان روزه نیسي، نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه، غیر له دې نه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسیږي، بدن ته به هم ډېره زیاته ګټه رسیږي. نو بلې، هر چاته که دا روزه ختم ومیږي، بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي.
بلې، تخنیکي همکاري شرکوي چې زموږ ځینو اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پښتنې هم په خپل غږ باندې پریخي دي. د یو اوریدونکو پښتنه به واورو.
سر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې موږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې دا ده چې داسې یو تقسیمات موږ ته راوښيي چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعضې کسان چې د معدې مشکل ولري، ترکاري بعد چې کله وخوري معدې مشکل ورسره زیاتېږي، او بعضې کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتېږي، دا څه علت دی؟ دغه باره کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړه. ژوندی اوسئ.
متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلي چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین، لکه شحمیات یا غوړ، او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایی موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه کړي، یا له یو شي نه د تنوع یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي، ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. یاسې نه ده، غذایی مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو، مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د مقاسو کې اگر چې غذایی مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري، ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راوړو په دې هکله چې کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګي، د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. خو که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي، هغه شی چې پې ښه نه لګېږي، دی د ځان ته تجربه کړي، لږ نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري ده، تقریبا موږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي، هغه دې نخوري، نه هغه نورو شیانو نه دې استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وس.
سم خواړه، صحي خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد، متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅکله تپیا کېدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو، که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو، نو بیا د موږ تاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایي مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي دي په دې خبرې چې د موږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش، هغه ډیر عمده اولین اسکر د متاسې معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درښیي، هغه دوا 15% تر 10% نقش لري یا رول لري. ولې د فون تاسې د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیګانه میکروبو سره په جنگ کې د متاسې معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو، او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي، دوی باید حتما په خپل کور کې، په کلی کې، په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي، ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
ډیره مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نه وکړل، او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
اختر دې مبارک شه ای مومن بندہ اسلام، اختر دې مبارک شه ای مومن بندہ اسلام، روزی دې شخبونی تلاوت پاکمان، روزی دې شخبونی تلاوت پاک قرآن، اختر دې